مازیګر 15 بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنې خبري غړای کې زه هارون بشال تاسو سره يم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د پاکستان د وزیر اعظم د دې هیواد له پوځي مشرانو سره د ملاقات په اړه ورې د غراس په کراچۍ کې د وی مدرسې دننه د شوې بمی چاودنې په شمالي وزیرستان او پېښور کې د شوې نامنه پېښو د خیبر جنسا د باړي سیمه د افغان کډوالو په زور د استلو او په اسلام آباد کې شوې د یوې ادبي میلې په اړه رپورټونه درته لرو. د اوکراین د حالات او په افغانستان کې د برتانوي پوځیانو د ماموریت په اړه رپورټونه مو هم درته راوړي. خو په پیل کې خبرونه اورو چې بشیر ګواخي وړاندې کوي.
طالبان سره د مذاکراتو د ملک د امنیتی حالاتو په اړه د پاکستان وزیر اعظم د پوځ او جاسوسي ادارې ISI د مشر سره ملاقات کړي. کراچۍ کې 14 د وی مدرسې درې ماشومان وژل دي او د افغانستان د سولې علي شوروي د مخالفو طالبانو د نظامی کمیشن د مشر بدلون د سولې لپاره خبر ده. د خبرونو تفصیل نن دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوز او د دې ملک د جاسوسي ادارې ISI د مشرانو سره ملاقات کړي. د وزیر اعظم د دفتر یو وین مشال لړیو ته ویل چې په دې غونډه کې د پاکستانی طالبان سره په خبرو او د ملک په امنیتی حالاتو خبر شوی. یاد دې چې تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره د سلويختو ورځو د جنگ بندۍ د غزولو انکار کړ او تر هغه وروسته د بریدونو لړۍ روانه ده. د سرکاري ریډیو د رپورټ تر مخه پرون د شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله یو 14 کې درې پوځیان وژل شوي او د پېښور پر ایرپورټ یا هوایي میدان راکټونه وشتل شوي چې چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. کومې وسلوالې ډلې د دې بریدونو ذمواري نه ده اخیستې. نن ماسپخین کراچۍ کې د دیوبندی طاهریه مدرسه کې شوې 14 درې زده کوونکي وژلي او 15 نور یې زخمیان کړي دي. د پولیسو په وینا 14 د موبین آباد تھانې په حدودو کې د پښتنو په ګڼمېشت سیمه میټرو ویل کې رامست شوې ده. د دې تھانې یو پولیس افسر مجید مروت په دیړه نن مشال رډو ته ویل چې یو ماشوم ته نامعلوم کسانو په یو پلاستیکي تلې کې 14 مواد ورکړي وو چې دا بیا د مدرسې دننه و 14
بالکل معصومان جی 10 نہ 14 سال عمر دی جی دا ٹکڑے دا سے ایم اگے ملاشو نہیں جی راتا چمن کا اندازہ ولی دا بی ڈی ایس ٹیم سے راشی اگا بدا دا معلومات را کوي مطلب دا نہ کلاس کے کلاس ہو جانا معصومان سبق ویلو نو اگا دوران کے جڑا کلاس دوران کے جب لاس ہوے گا.
زخمی شوی ماشومان نږدې اسپیټال ته وړل شوی چې د ډاکټرانو په خبره د دوه حالت پکې خنه دي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان پرون کوړی کې د حکومت سره د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو د کمیټې د یو غړي مولانا سمیع الحق سره ملاقات کړي. د نوموړي بیان د جان محمد سگزین مشال رډو ته ویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ په مذاکراتي بهیر خوخي و خوده شو. مولانا فضل الرحمان رسنیو سره په خبرو کې پاکستان کې ځانمرګ بریدونه تر سره کول هم غندلي او ویلي دي چې دا جهاد نه بلکې فساد دی. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د لشکر اسلام مسلوال ډلې په خیبر ایجنسی کې میشتو د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ خلکو ته د سیمې د پرېښودو ویلي دي. د چارواکو په خبره له دې خلکو غوښتنه شوې چې یادې د افغان طالبان په خلاف د لشکر اسلام مرسته وکړي او یادې سیمه پرېږدي. پېښور ته کډه کېدونکو ځینو خلکو د سترګو لیدلې حال د خیبر یو قومي مشر خیل محمد افریدي نن مشال رډیو ته داسې وایي.
مقامی دا علاقے گاڑی پاگے کے داغی سامانوں پاگے کے داغی چکم در روزمر استعمال سیزون دے لڑکی اور لوہی وغیرہ داغا سیزون دے پگاڑوں کی اخستی اور پیخور پر طرف چھتی داخل کرانا نہ وطل اور بیا سوکھ پر پلوانو کرا سوکھ کی دیش افغانستان کا منتقل شوی داولی در پاگے کی خزے معصومان بچی بوڑھاگان ہر قسم خلقم ہم سے دیکھ لوں چاہیے کم کھڑے کولے پہ دوران کی.
د لشکر اسلام مشر منګل باغ پرون مشال رډیو ته د افغان طالبان سره د جګړې خبره تایید کړې و خو لسیمې د افغانانو وسل نه دی منلې. د افغانستان د سولې علي شوراوي د مخالفو طالبانو د نظامی کمیشن د مشر بدلون د سولې لپاره ښه خبر دی. ځینو رسنیو د رپورټونو تر مخه په دې ورسېو کې د طالبانو د کوټې د شورا یو مشر او د افغان حکومت سره د سولې د خبرو مخالف ملا عبدالقیوم ذاکر له دندې استعفا ورکړې. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي امین وقاد نن مشال لري ته وچه هله لري د ذاکر لري کېدل افغان طالبان حکومت سره روغې جوړې ته وهڅي. د د افغانستان د انتخاباتو د شکایتو د اوریدو کمیشن وایي تر اوسه ورسره له اتو دوو امیدوارانو د ابتدایي نتیجو په اړه شکایت جمع کړي دي. د دې کمیشن وایي نادر موسینی نن مشال رډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله ورسره اویا او ګل آغا شیردي ورسره یو شکایت جمع کړی. د خالی پور ضلع شو ابتدایي نتیجو تر مخه عبدالله 4.9 او اشرف غنی احمدزی 1.5 فیصد رایې اخیستي. دواړو پرون یو خبري کانفرنس کې ټاکنو کې د درغلیو په اړه تنقیدونه کړي وو. اخري او حتمی نتیجې به د مې په 14 تاریخ اعلانېږي. د افغانستان دایین تر مخه یو امیدوار باید لومړی مرحله کې د ولسمشر کېدو لپاره 1.5 فیصد رایې اخیستی وي. د انتخاباتو کمیشن وایي داسې ښکاري چې ټاکنې دوهمې مرحلې ته لاړ شي او دوی ورته تیار دي. د مصر په قاهره کې یو عدالت پر هغه جمهوري پلوه ګوند پابندي لګولې چې 2018 کال کې د حسنی مبارک په لیر کولو کې مهم رول درلود. د اپریل شپږم تاریخ د اپریل شپږم تحریک په نامه د ډلې په اړه سپریم کورټ یو فیصله کې ویلي چې کارونو یې د مصر د ریاست حیثیت ته زیان اړولې. د دې ډلې ځینې غړي په دسمبر کې له دې امله په جیل کې اچول شوي چې د چارواکو په خبره د مظاهرو اجازه یې نه وه اخیستې. او د مرس په نوم د وایرس له امله په سعودي کې د مړو شو کسانو شمیره مخ په لوړېدو ده. د نوموړي هیواد د روغتیا وزارت ویلي د اپریل په شپږمه د دې وایرس له امله 2 نور کسان مړه شول چې ورسره د مړو شمیره 4 نوي ته ورسېده. مرس د کورونا وایرس له جملې څخه ده چې چاته ولګېږي نو ورباندې زکام، تبه او نیمونیا راځي او د ګردو د خرابېدو ویره پکې لیدل کېږي او د تنفس نظام هم متاثره کېږي. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نور ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه اوري. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن په اسلام آباد کې د هیواد د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو سره ولیدل. ورسره له طالب وسلوالو سره د امن مذاکراتو پر بهیر خبرې وکړې. د سیمه ایزو چارو یو شنون کې وایي د پاکستان خلک باید دغو خبرو له ایجنډا خبر کړل شي.
پکار چې دا خبرې اترې چې دا یو نتیجه ورکړي او دا خبرې یو مشخص ایجنډا باندې راشي تر اوسه پورې پته نه لګي چې مذاکرات په کوم لیول باندې دي.
په کراچۍ ښار کې د یوې مدرسې دننه بمي چاودنه شوې چې پکې 3 تنه ماشومان وژل شوي دي.
دا بالکل ماشومان دي 10 نه 14 کال عمر دي. کلاس ہو جانا ماشومان سبق ویلو نو هغه دوران کې چې دا بلاک شوی دا.
او د خیبر جنسې په باړه کې یو وسلواله ډلې د غلط میشت افغان کډوالو ته ویلي چې لیا د سیمې ووزي. د دوی څخه یو شمېر کورنۍ او په خور خار ته کډې کول پیل کړي.
سرګي او لوخي وغیرہ دا د دې په ګاډو کې خستي او د خور په طرف ځاخه تر نن وتل او بیا څوک خپل خپلوانو کرا او څوک کې دي چې افغانستان ته منتقل شوي.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. او دا هم اولنی رپورٹ اوریدونکو. د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتیا په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د هیواد جگپوړو حکومتي چارواکو او د پوځي د پوځ مشرانو ګډون وکړ. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر غونډې ته له طالبانو سره د امن مذاکراتو د بهیر او د استخباراتي ادارې ISI مشر بیا د ملک پر امنیتي چارو بریفینګ ورکړو. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورٹ پرې اورو.
وزیر اعظم هاوس د بیان مطابق وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې نن کامی سلامتیا په اړه یو اعلی سطحې غونډه وشوه چې پکې په ملکی داخلي او علاقایي صورتحال باندې خبر وشو. په دې غونډه کې آرمی چیف جنرل راحیل شریف، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظهیر الاسلام، داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د وزیر اعظم مرستیال طارق فاطمی هم موجود وو. وزیر اعظم هاوس د بیان مطابق چې په دې موقع داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان غونډې ته وینا وه چې طالبانو مذاکراتي کمیټې سره په اوسنی ملاقات کې په دې خبره زور ورکړی شوی دی چې را روانه غونډه کې طالبانو شورا سره د مذاکراتو په مکمله ایجنډا خبره پکار ده او اوس وخت راغلو چې مذاکراتي عمل نتیجه خیز جوړ کړی شي. په دې اعلی سطحې غونډه کې د ترهګرۍ په پیښو هم د تشویش اظهار وشو او پکې وویل شو چې ترهګرۍ په پیښو کې ککړ خلکو خلاف به مؤثره کاروایی کیږي. د غرنګ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظهیر الاسلام هم په دې موقع ملکی سیکیورټي په اړه بریفینګ ورکړو او د وروستو کې شوي بمی چاودنو په اړه تحقیقات هم غونډې سره شریک کړ او دا باور یې ورکړو چې د پیښو کې ککړ خلک به زر ولس او قانون ته ښکار کړی شي. کمی سلامتیا په اړه شوې د غونډې په اړه د سیاسي چارو کارپوه امل خټک وایي چې تقریبا څلور میاشتې برابرېږي چې حکومت لخوا طالبانو سره خبرو اترو اراده ظاهره شوې ده او په دې لړ کې غونډې هم شوې دي، خو لا تر اوسه پورې سوازیه خبره مخې ته نه ده راغلې. دی وایي
پکار ده چې دا خبرې اترې چې د یو نتیجه ورکړي، یو دا خبرې یو مشخص ایجنډا باندې راشي، ځکه چې تر اوسه پورې پته نه لګېږي مذاکرات په کوم لیول باندې دي، چا ایجنډا ده، چا څه مطالبات پیش کړل، او دې والی سره خلکو کې یو مایوسي او یو 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 دغه مخریږي لګیا دی، تحفظات هم خریږي دا کوم خلکو ذهنو کې څه تصوبات دي خلک دي. خو دې دا د فکر لپاره زما په خیال باندې ښه خبره ده چې دا مذاکرات اوسه یو مشخص او متعین ایجنډا باندې وشي.
بلخوا د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي وزیر اعظم د برطانیې په سفر روان دی، نو د دورې په اړه به هم خبرې اترې شوې وي.
برطانیې یو اهم ملک دی، هلته د قومي سیاست کې اهمیت لري. روان دی نو پکار دي چې هغه ته لیټس چې کوم صورتحال دی او په هغه باندې چې دا ټول سټیک هولډرز دي چې فوج دی او هغه
د سیاست کړه چې کمی سلامتیه په اړه د سیاسي او عسکري مشورولو داسې غونډې سیاست په کار دي، ځکه چې د سره به وزیر اعظم ته ملکی صورتحال په اړه مکمل معلومات وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان په ترټولو لوی ښار کراچای کې د یوې دینی مدرسې دننه بمی چاودنه شوې ده چې د پولیس چارواکو په وینا د مدرسې درې تنه ماشومان زده کوونکي پکې وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي. ظفر کریمی پرې له کراچای رپورټ راکوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن ماسپخین په یو بمی حمله کې درې ماشومان وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي پیښه نن ماسپخین د ښار د پښتنو په ګڼمیشته سیمه میټروویل کې مخې ته راغلې ده. د کراچۍ د مومن آباد تانېدار مجید مروت له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل پیښه د دیوبندي مسلک سره د تعلق لرونکو په طاهریه نومې مدرسه کې مخې ته راغلې ده. هغه زیاته کړه
جی بالکل دا بالکل معشومان جی دس نہ چودہ سال عمر دی دا جی دا ٹکڑے دا سے ایم اگے ملا شو نہیں دی رات چھ منتا اندازا ولی دا بی ڈی ایس ٹیم سے راشی اگا دا معلومات را کوي نا مطلب دا نہ کلاس کے کلاس ہو جانا معشومان سبق ویلو نو اگا دوران کے جڑا کلاس دوران کے جب لاس ہوئے دا.
د مجید مروت په خبره د مدرسې یو زده کوونکی ماشوم ته نامعلومه کسانو په پلاستیکي تیلې کې بند چاودیدونکي توکي ورکړي وو. دغه توکي د زده کوونکي لخوا مدرسې ته د دننه وړلو وروسته د نورو ماشومانو په منځ کې چاودیدلې دي. په پیښه کې جوبل شوي ماشومان د کراچۍ عباسي شهید هسپتال ته وروړل شوي چې د ډاکټرانو په وینا د دوو ماشومانو روغتیايي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. پولیس چارواکی وای د پیخه په اړه دوی ل فرقیز تاریخوالی او نورو زاویو پلټنی شروع کړی دي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې په دې ورستیو کې فرقیز انختی زیاتی شوې دي. د دې ترڅنګ په دغه ښار کې په تیرو 15 ورځو کې دا دریمه چاودنه ده چې مرګ جوړه اړوي. په کراچۍ کې د تشدد د پیخه په داسې محل رامنځته کیږي چې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د لټون عملیات دوام لري. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره، په 3:30 بجې سروي، په 4:30 بجې
اوریدونکو. د افغانستان پولیس چیرمه په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستانی سرتیرو پر موټر د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې په ترڅ کې د یو جګپوړي افسر په ګډون درې سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. په دغه اړه لپی خبره د زبیح الله شفق رپورټ اورو.
د افغانستان پولی ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستانی سرتیرو پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په ترڅ کې دوی ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. د پاکستان دولتي راډیو د دې هیواد د پوځي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د یکشنبې په ورځ د شمالي او جنوبي وزیرستان په سرحدي پوله د پاکستانی سرتیرو په موټر بمې چاودنه شوې چې په ترڅ کې د یو جګپوړي افسر په ګډون لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دوی وایي چې د پیښې ټپیان یې د بنو نظامي روغتون ته لېږدولي او په خبره یې چې د ټپیانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی او خای د مړو شمیر پورته شي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر چاودنې وروسته پاکستانی سرتیرو په سیمه کې ګرځ بندیز ولګاوه او تلاشي عملیات یې هم وکړل. په پاکستان کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر شوي دي. تر دې مخکې په تېره اونیو کې د خیبر پختونخوا په مرکزي ښار پېښور او د دې ایالت په چارسدې کې هم پر پولیسو وسلوال برید او بمي چاودنه شوې وه چې په ترڅ کې پنځه پولیس وژل شوي وو. دا بریدونه تر هغې وروسته شوي چې د پاکستاني وسلوالو تحریک د دې هېواد له حکومت سره څلوېښت ورځنی موقتي اوربند رواني میاشت پړسم نیټه پای ته ورساو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دی. پاکستانی حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د ډزبندۍ مودې پای ته رسیدو وروسته په خیبر پختونخوا په تیره پیښور کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پیښور په باچا خان ایرپورټ د دوو راکټي بریدونو په شمول یو شمېر چاودنې شوې دي او له څو کنو سره نږدې د یو کورنا خودکش جیکټې او په لوی اندازه بارودي مواد د پولیسو لاسو ته ورغلي دي. د پیښور او شاوخوا پر امنیتی حالاتو د شبیر جان دا رپورټ ورو.
دا پیښور ټاون تانه مشر ارباب نعیم مشال لیډو ته وویل چې بیګا د شپې نه وخته پیښور باچا خان ایرپورټ باندې د سربند سیمې لړخه دوه راکټې وشتلې شوې دي، خو له څه قسمه ځاني یا مالی زیان پکې نه دي شوې. بلخو هم پرون د سوکانو پولیس تانه ترمخه دوی وټ پګه سیمه کې د یو ځای څخه خودکش جیکټ، لاسي بمونه او یو شمېر بارودي مواد هم ترلاسه کړي دي. په پیښور کې انګریزي ورسپانې د نیوز سره کار کوونکي خبریال جاوید عزیز وایي چې په پیښور کې د بدمنه مخ په زیاتېدو پیښې د ډزبندۍ نه زولو وجه کې دي شي او دی وای چې پرون د سوکنو سر نږدې په غټه کچه بارودي مواد نیول او بیا په باچا خان هوایی اډې باندې راکټ بردونه ښکاری چې د مخکې په شان یو وار بیا په پیښور ایرپورټ باندې د غټې حمله منصوبه و.
پرون چې کوم بارودي مواد ریکور شو د چمکنو پولیس سټېشن د لیمټس نه بیګا د شپې لیټ چې کوم دوه راکټ فایر شوې دي، دا غې ټارګټ ښکاری دا چې پیښور ایرپورټ او توا سره نږدې د پاکستان ایرپورټ چې کوم بیس دی نو هغه په پیښور ایرپورټ او په ایر بیس باندې بلاشي حمله شوې دي، راکټ اٹیک شوی دی، بیا سویسایډ مشن هم پښوی دی چې کوم دا لیکه دا د حیات آباد نوالی تر متنو پورې په دغه باندې وزل بیا اکټیویټیز زیات شوی دی. دا غي وجه د اخکاری چې د سیس فایر ایکستند نشو.
د حکومت او طالب وسلوالو د امن مذاکرات شروع کېدو ورستو طالب وسلوالو د ډزبندې سلوي خرزه اعلان کړو او د ډزبندې اعلان ختمېدو سمدستي ورستو په پیښور کې د بدمنې پیښې مخ په زیاتېدو دي. کارپو او پخوانی پوځي بریګډیر محمود شاه وای چې خو حکومت کمزور او هغوی سره د مذاکرات لپاره صحیح کړنلار نشته او بلخوا وسلوال هم په دغه طریقو باندې په حکومت باندې فشار اچول غواړي.
مطلب حکومت سره مذاکرات هم کوي او بل طرف ته په حکومت باندې دباو اچول لپاره دا چودنې هم کوي. حکومت چې کوم دی دا مذاکرات چې په کومه طریقه کوي تاسو په خپله لیدلی وي چې په هغې کې د سنجیدګي نشته چې په کومه طریقه باندې هغوی دا مذاکرات کول غواړي. په دې دوران کې چې هغه کمیټې جوړې شوې دي هغه د طالبان په حمایت کې بیانونه ډېر ورکوي او زمینی حالت کې په دې مذاکراتو کې هیڅ پیشکشمی نه ده شوې. نو حکومت سره ستراتیژي اهداف نشته دی او اوس یې ټایم تیرول غواړي.
د پاکستان مرکزی حکومت سره د طالب وسلوالو د څلوېښت ورځو ډزبندۍ اعلان وروسته په پیښور او ګیرچاپیر سیمو کې یو شمېر د بدمنې پیښې شوې دي چې پکې په بډابېره کې وژل شوي د عوامي نېشنل ګوند مشر میا مشتاق په حجره برید د هغوی د کورنۍ درې غړي تښتول، دغه رنګ په بډابېره، چارسدا او خزانه کې په پولیس بریدونو کې اووه پولیس والا وژل شامل دي او دغه رنګ نن سهار هم پیښور یکتوت سیمه کې د کور مخې ته بمي چاودنې شوي خو ولې ځاني زیان پکې نه دي شوي. بلخو د طالب وسلوالو لخوا مذاکراتي کمیټې غړي وایي چې دا بریدونه هغه قوتونه کوي کوم چې د طالب وسلوالو او حکومت ترمنځ مذاکرات ناکامه کول غواړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډېر سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د جمعیت علماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن تیر مازیګر د خیبر پختونخوا په کوړه خټک کې له مولانا سمیل حق سره چې د پاکستان حکومت سره د امن خبرو لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوی کمیټه مشري کوي ولیدل او د امن مذاکراتو د پیل شوی لړۍ په حق له خبرې ورسره وکړي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال احمد الله پرې دا رپورټ راکوي.
د طالبانو رابطه کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلي دي چې حکومتي مذاکراتي کمیټې او طالبانو شورا ترمن زبا مذاکراتي عمل پراتون کې دوه ورځو کې دوباره شروع شي. تو جمعیت علماء اسلام سین ڈلے ترجمان او طالبان رابطہ کمیٹی کوارڈینیٹر مولانا یوسف شاہ مشال ریڈیو تو اویل چتین مازیگر دو جمعیت علماء اسلام فی ڈلے مشر مولانا فضل الرحمان د گن مشر مولانا سمیع الحق سره ملاقات وکړو او د دوانه مشرانو ترمنځ په ملاقات کې د ملک سیاسی او داخلی صورتحال او خصوصا طالبانو سره امن مذاکرات په حق له تفصیلی خبرې وشوې. په دغه محل مولانا سمیع الحق د روانو مذاکرات په حق له اویل چې صورتحال مایوس کن نه دی بلکې طالبانو لخوا د جنگ بندی نه غزولو باوجود حکومت او طالبان مذاکرات جاری ساتلو په حق کې دي او د طالبانو شورا سره یې رابطه شوې ده او راتلونکي دوه ورځو کې بعد د دوانو ډلو ترمنځ ملاقات وشي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې ترجمان جان محمد اچکزئی د دوانو مشرانو د ملاقات په حق له مشال ریډیو ته وویل
دوانو مشران پر دې خانه و چې د خبرو په دې جریان کې د فاقا د خلکو استازیتوب هم باید وشي او د لپاره چې جمعیت علماء اسلام تاس کال په فبروري کې کوم جرګه کړې و پاکي د قبایلی خلکو
سیاسی چارو نظر لرون کے قریش خٹک وائی جی دے ملاقات ندا سخکاری چی مولانا فضل الرحمان گند ہم پدے مذاکرات کی پسند سے ڈول زان شامل اول غواڑی
پرون چی کم ملاقاتوں نے شوی دے یو بل سلادا دیر اہمیت لری مولانا فضل الرحمان یو غٹا سیاسی گند لری او اوی رتولنا اول قبائلی جرگا جوڑا کڑے وا کمیتا چی دا کارا والا شوی چی اگو دے طالبان سر رابطی اکڑی او بغیته حکومت سپورټ حاصل نشو. اوس چې دا کوم ملاقات ته پدې کې هغه دا خبره دوباره کړې ده چې هغه قبایلی مشران سره د رابطې شو د مذاکرات چې دی د هغه په ذریعہ باندې مخکې بوتلی شي. نو زه غنم چې دا د فضل الرحمن سیب د طرف نه یو کارا اظهار دی چې هغه په دې مذاکراتو کې شمولیت غواړي.
یاد دی چې د ملاقات نه وړاندې د جماعت الدعوة امیر حافظ سید احمد هم د مولانا سمیع الحق سره ملاقات وکړو. دوه مشرانو ترمنځ په ملاقات کې طالبانو سره مذاکراتو نه علاوه د ملک اعلی ادارو په خپل میاس کې د بحث او مباحثو او تاو تریخوالی په صورتحال هم خبرې اترې وشوې. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په پاکستان کې بعد ځینو سیاسي ګوندونو او څلنکارانو دا خبره په ټینګار سره کوله چې په دغه هیواد کې د طالبانو د تشدد تر شا دوه غټ لاملونه دي. یو پر قبایلی سیمو د امریکایي بے پلوټ الوتکو بریدونه او بل د حکومت لخوا له طالب وسلوالو سره خبرې نه کول. خو اوس چې د امن خبرې پیل شوي او ډرون بریدونه هم نه کیږي نو څه وجه ده چې د تروریستي پیښو لړۍ بیا هم دوام لري؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه او لیکوالان د تیرو څو کلونو راهیسې دا دریځ لري چې په دغه هیواد کې د تشدد او ترهګرۍ تر شا تر ټولو لویو سببونو کې د بې پیلټه الوتکو بریدونه او وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو نه کول دي. د تیرو درینو میاشتو نه د بې پیلټه الوتکو بریدونه هم بندي او د وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې هم روانې دي، خو د تشدد لړۍ هم هغسې دوام لري. دا چې آیا هغه سیاسي ګوندونه چې د تشدد رشای دغه وجوهات ګڼل په غلطه وو او کسنګه؟ د جماعت اسلامي د مرکزی شورا غړی لیاقت بلوچ د دې پښتنې په ځواب کې وایي
په پاکستان کې د تشدد او ترهګرۍ ډېر وجوهات دي. چونکه حکومت طالبانو سره خبرې اترې په سنجیدګۍ سره مخ کې نه بوزي نو ځکه یې نتیجې نه راوځي. په پاکستان کې اصلي ستونزه همدا ده چې زموږ دښمنان خو په خپلو کې متفق دي، خو هغه ادارې چې د ترهګرۍ د ختمولو ذمواري پرې عایده ده کنفیوز دي. موږ اوس هم دا ګڼو چې که د بې پیلوټ الوتکو بریدونه په مستقله توګه ودرېږي او له طالبانو سره خبرې اترې په سنجیدګۍ سره وشي، نو زه په دې باور یم چې پاکستان پاکستان کے بعد امن و امان صورتحال ډیر ښه شي.
په پیښور کې د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی بریګیډیر محمود شاه بیا وایي چې هغه سیاسي ګوندونه او لیکوالان چې د طالبانو لخوا د تشدد لړۍ لپاره جوازونه لټوي په اصل کې د ویرې د لاسۍ دا دریځ خپل کړی دی.
دا طالبان میډیا ته هم دمکیانی ورکوي او دوی لیډرانو ته هم ورکوي. خو د خدای تعالی فضل دی چې زموږ ملکي لیډران ډېر بادران دي او صرف په خپل کور کې. د عمران خان خبرې کتاب اورېدې چې دا به ډرون بند شي، دا به هر څه مسئله حل شي، اوس هغه نورې خبرې کوي. او بیا زموږ ملک کې داسې سیاسي ګوندونه دي چې هغه اسلام طرف ته دي، د دې ټول مایند سیټ همدغه دی چې د طالبانو دی.
بلخوا د سیاسي چارو کارپوه او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر بیا وایي چې زما اوس هم دغه دریځ دی چې خبرو اترو کې ځنډ او د بې پیلټ الوتکو بریدونه د تشدد تر شا لوی سببونه دي.
ما هم دغه وایي چې که دا څیزونه کم کړی شي یا بند کړی شي، دې سره به دا ترهاګري یا دا مرګ جوړه به کمه شي. ډرون چې تشته ورځې ګرځي را ګرځي، دومره دهشت یې دی چې د خلکو په زړو کې د امریکې د غربي نړۍ سره نفرت نور هم زیاتوي. دغه رنګ به راشي و طالبانو سره خبرو اترو په لار وګورو، که وګورئ چې کله نه خبرې اترې شروع شوي دي نو مرګ جوبله هم کمه شوې ده.
خو د عوامي نېشنل ګوند یوه مرکزي مشره بشرا ګوهر بیا وایي چې د بې پیلټ الوتکو بریدونه به د پاکستان دننه جوړو اډو نه کېدل او طالبانو سره په لسګونه ځل خبرې او لغزنامې هم شوي دي.
ګوري اول خو دا چې کله دا کوم پولیټیکل پارټیانی دي یا د سټیټ ادارې دي، دوی چې کله دا خبره کړې ده دا عوام کنفیوز کولو لپاره کړې ده. او خبر ته پته چې د دې نه تشدد هم نه ختمیږي، دا دهشتګردي هم نه ختمیږي. که خبرو اترو خبره شوې ده نو هم یو سوارلس پنځلس اګریمنټ شوي دي او اینا پس هم دا دهشتګردي نه ده اترېدلې. دکه چې د ډرونز خبره راغلې ده او د دې نه باوجود چې ډرونز آپریټ کېدل د پاکستان نه او هغې نه هم خبر وو، هر څه چې اګریمنټس هم شوي دي اینا باوجود دا خبرې کول عوام کنفیوز کولو.
د پاکستان حکومت وایي چې د 2001 کال راهیسې د تشدد په پیښو کې د 500,000 نه زیات کسان وژل شوي او په زرګونو نور جوبل شوي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلي د بلوچستان په شمول په ټول پاکستان کې سیاسي او عسکري مشران سره یو دي او د دوی ترمنځ هیڅ قسم لریواله نشته. دا خبرې نو موري په کوټه کې له خبريالانو سره په خبرو کې کړي دي چې زموږ خبريال خدای نور ناصر یې تفصیل راکوي.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي نه یوازې په بلوچستان بلکې په ټول پاکستان کې سیاستوال او پوځیان په یو صف کې ولاړ دي، ترمنځ هیڅ لریوال شتون نه لري او ټول په هیواد کې د ډیموکراسۍ د لاقبي کېدو لپاره یو دي. د ډاکټر بلوچ په خبره خو تر نور پاکستان زیات بیا په بلوچستان کې سیاسي او عسکري مشران یو بل ته زیات سره نږدې دي چې د پټکیو په ګډه به سره د بلوچستان ټولو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
فوجی قیادت ہے یا سیاسی قیادت
ہے بلوچستان کے د فوجی مشرتابہ او سیاستوالو ترمنز تربل ہر وقت دا وقت خوشی اڑی کی دی، پر خاص طور پر جنرال ناصر جنجوا او د دوی نور مشران ټول لمش سره ډیر شدی، لیکن زه دا وایم چې موږ باید نور هم ځکنی حقایق ته په پام سره هر څه ته لنیشتې وګورو. د بلوچستان وزیر اعلی له خبرلانو سره په خبرو کې ویل د دوی حکومت له لومړۍ ورځې راهیسې د تعلیم او سیاحت په څانګو کې تر بلې هرې څانګې زیات کار کړی او ورسره به اوس د صوبې هغه ټول لوی سړکونه چې له تیرو لسو کالو راهیسې بشپړ نه سو هم اوس بشپړ کړي. تاسو د دادو او فوزدار د لوی سړک په هکله یوازې په ورځپاڼو کې اورېدلی وو، همداسې د لورلایی او ډیراغازی خان لوی سړک دی، د دې هم ورته حال وو. اوس چې موږ ورته دیرشم اپریل اخیرنۍ نیټه ورکړې او که تر دې نیټې مکمل سي نو دا به دومره لویه کامیابي وي چې تاسو یې سوچ نسی کولی. وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ دا خبرې په کوټه کې د ګالف د اتلولیو تر پایلوبې وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې کړې چې دغه اتلولۍ په کوټه کې د پاکستاني پوځ لخوا جوړې سوې او د پایلوبې مشر میلمه یې ډاکټر عبدالملک بلوچ و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې کیدونکې دي. د بشیر ګواخ نه بعد خبرونو لنډی سوور.
نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوز او د دې ملک د جاسوسي ادارې ISI د مشرانو سره ملاقات کړې. د وزیر اعظم د دفتر یو وین مشال رډو ته وویل چې په دې غونډه کې د پاکستاني طالبان سره په خبرو د ملک په امنیتي حالاتو خبرې شوې. نن ماسپخین کراچۍ کې دیوبندي طاهریه مدرسه کې شوې چاودنې درې زده کوونکي وژلي او 15 نور یې زخمي کړي دي. ډاکټران وایي چې په زخمیانو کې د دوو ماشومانو حالت ښه نه دی. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان پرونه کوړي کې د حکومت سره تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو د کمیټې د یو غړي مولانا سمیع الحق سره ملاقات کړی او مذاکرات یې د ترګړې د ختمولو یوازینې حل بللی. د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکي وایي د لشکر اسلام وسوالې ډلې په خیبر ایجنسۍ کې میشتو د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیانو د ولسوالۍ خلکو ته د سیمې د پرېښودو ویلي دي. د چارواکو په خبره له دې خلکو غوښتنه شوې چې یا دې د افغان طالبانو په خلاف د لشکر اسلام رسول کې یا دې سیمه پرېږدي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د مخالفو طالبانو د نظامی کمیشن د مشر د بدلون د سولې لپاره ښه خبر دی. ځینو رسنیو رپورټونه ورکړي وو چې په دې وروستیو کې د طالبانو د کوټې د شورا یو مشر او د افغان حکومت سره د سولې د خبرو مخالف عبدالقیوم ذاکر له دندې استعفا ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتو د اوریدو کمیشن وایي تر اوسه ورسره له اتو دوو امیدوارانو د ابتدایي نتیجو په اړه شکایات جمع کړي دي. د دې کمیشن ویان نادر محسنین مشال رډتو چې عبدالله عبدالله ورسره او یا ګلاغا شیرزي ورسره یو شکایت جمع کړي. د مصر په قاهره کې عدالت پر هغه جمهوری پلوه ګوند پابندي لګولې چې 2011 کال کې د حسنی مبارک په لیرې کولو کې مهم رول درلود. د اپریل شپږم تحریک په نامه د ډلې په اړه سپریم کورټ یو فیصل کې ویلي چې کارونه یې د مصر د ریاست حیثیت ته زیان رسوي او د مرس په نوم د وایرس له امله په سعودي عربستان کې د مړو شو کسانو شمېره مخ په لوړېدو ده.
لن خبرونه مو د بشیر ګواخ نو اوریدل. اوس اوریدونکو د زینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې خپل خبريالا احمد الله اورو.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې طالبانو لخوا د جنگ بندۍ د خاتمه اعلان ورسته دوی د مذاکراتي کمیټې کوارډینیټر مولانا یوسف شاه ویلي دي چې طالبانو شورا سره رابطه شوې ده او د مذاکرات دوباره شروع کول لپاره د ځای ټاکنې اعلان به پراتلونکي څو ورځو کې وکړي شي. اداري لیکي چې دا یو خوشایند خبره ده چې د زند ورسته مذاکرات یو ځل بیا شروع کیږي او طالبانو مذاکراتي کمیټې غړو وینا ده چې مذاکرات او جنگ یو ځای نشي کېدی. نو طالبانو لپاره دي چې جنگ بندۍ کم اعلان یې مخک کړي او چې هغه غزولې وي او خپل اعتماد یې بحاله ساتلې وي ځکه چې اول جنگ بندۍ اعلان کول او بیا هغه نه غزول د دې په مذاکراتو منفي اثر غورځېدې شي. ادارې لیکي چې طالبانو مذاکراتي کمیټې پر راتلونکو څو ورځو کې د حکومتي کمیټې غړو د طالبانو شورا سره متوقع ملاقات د مذاکراتو دویم دور ګرځولې دي خو خبره ده دا چې لومبي ملاقات نه څه حاصل شو بد اعتمادي او جنگ بندۍ خاتمه. نو د دویم ملاقات نه هم داسې توقع ساتل پکار دي. د دویم ملاقات نه څه مثبته توقع هغه وخت ساتل کېدی شي چې دویم ملاقات د لومبي ملاقات نه مختلف وي. نو ضروری دا ده چې دا ځل کوم مذاکرات کیږي نو هغه د فیصله کون وي. طالبانو شورا له طرفه داسې غړي دي په مذاکراتو کې ګډون وکړي چې په ځای فیصله وکړي شي او حکومت لخوا دې هم هغه کسان په مذاکراتو کې ګډون وکړي چې واضح منډیټ ورته ترلاسه وي چې څه قبلول شي او څه نه.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د تیر خالی په ورځ شوي اقتصادي مشاورتي کونسل په اجلاس کې تر راتلونکي بجټ لپاره په ځینو مهمو تجاویزو او سفارشاتو غور وکړی شو چې په کې سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې 10% اضافه او خوراک څښاک شیانو نرخونو په کنټرول کې ساتلو نه علاوه په مختلفو چارو بحث وکړی شو. اداري لیکي چې د موجوده حکومت د دوه مالیاتي بجټ ډېر مهم دی ځکه چې دا وخت ملک د کوم لوی مسلو سره مخ دی، نو په هغه کې ترهګری، لوډ شیډنګ، زیاتی دن کی آبادی، گرانی او غربت شامل دی. ترڅو چې د لوډ شیډنګ خبره دا نو حکومت خو خپل کوشش شروع کړي دي او توانایي په یو شمیر منصوبو کار هم روان دي او دا تماساتل پکار دي چې د تیرو کلونو په نسبت سخت کال با په ګرمۍ کې لوډ شیډنګ کې کمی راشي. ادارې لیکي چې حکومت دې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه سره سره مخ په زیاتی دن کی گرانی کنټرول کړي او بجټ کې توانایي بحران ترقیاتی منصوبو شروع کولو، گرانی کنټرولولو، صحت او تعلیم خصوصی توجه ورکړي او دې لړکې چې کم اعلانات وکړي نو ځان دې صرف دغه اعلاناتو پورې محدود نه ساتي بلکې عمل دې پرې هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوردونکو خبری ایجنسی اسوسییټډ پریس پر پاکستانی خبریال حامد میر له برید او دغه خوا د هیواد پر جاسوسی ادارا آی ایس آی له تور پورې کول ورسته په دې ملک کې د راپیدا شوی حالت په اړه لیکنه کړې ده. بل په لور د امریکا د فاکس نیوز ویبپاڼې د افغانستان د ولسمشریز انتخاباتو په اړه لیکنه کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلی چې د افغانستان نوی ولسمشر با په داسې وخت کې په خپل کار پیل کوي چې نړیوال ځواکونه له دې هیواد وځي. زما همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټکی اوروي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د لیکنې په فایل کې کاږي چې د پاکستان د شهرونو په کوڅو کې نن سبا نوي پوسټرونه او بینرونه تر سترګو کېږي. پر دې بینرونو لیکل شوی وي چې د پاکستانی پوځ یو غدار د ملک غدار دی او یو بل شعار دا لیکي چې موږ له پاکستانی پوځ او آی ایس آی سره مینه لرو. ریپورت لیکي د هغه وروسته دا چې د پاکستان د طاقتور پوځ او د ملک تر ټولو لوی ټی وی چینل ترمنځ ټکر روان دی. دا ټکر لدې کبل دی چې یاد ټلویزیون تور پورې کړ چې د آی ایس آی غړي د چینل پر مهم کارکونکي یعنی حمید میر په برید کې شکیل وو. اسوسییټډ پریس لیکي پر موټرونو لګیدلې پوسټرونه او بینرونه دا په ډاګه کوي چې په درې ځله پوځي کو د طالبانو پاکستان کې اوس هم تر ټولو زیات واک د کومو قوتونو په لاس کې دی. اجانس لیکي دا هر څه له هغه وروسته پیل شو چې څه باندې یو اونۍ وړاندې پر حمید میر په کراچۍ کې برید وسو او د هغه بل خبريال رور پر جیو ټلویزیون را څرګندسو او د دې بریتوري پر آی ایس آی پوری کړ. بل پلو د امریکا د فاکس نیوز ویپاڼه د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه په یو لیکنه کې لیکي چې په افغانستان کې په تیرو دیارلس کلونو کې په لومړي ځل د ولسمشری انتخابات دویم پړاو ته روان دي. د هغه وروسته چې عبدالله عبدالله د اپریل د پنځمې په انتخاباتو کې 4.9% او اشرف غنی احمدزی 1.5% رای ترلاسه کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د شنبې په ورځ ټولې ابتدایي نتیجې اعلان کړې، خو د شکایتونو له اورېدو وروسته به ټولې او حتمی رای د مئی پر 14 اعلان کړې. د ویپاڼې په لیکنه نوې ولسمشر به د حمید کرزي ځای ونیسي څوک چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان یو وزنی ولسمشر پاتې شوی دی. د افغانستان نوې ټاکل شوی ولسمشر به شایي یو له کړاوونو ډکه موده پدی وویني چې امریکا او ناټو به خپل ټول ځواکونه د روان کال تر پای له دې هیواده باسي. عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی دواړو هوډ ښودلې دي چې له لویدیځ سره به اړیکې بیا تازه کوي او له امریکا سره به پر هغه امنیتي تړون لاسلیک کوي د کوم لاسلیک کولو چې اوسنی ولسمشر حامد کرزی انکار کړی دی. د ویپاڼې په لیکنه دا تړون به د دې تلار هوار کړي چې د امریکا ځینې ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي او د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره د افغان پوځ او پولیسو روزنه وکړي. فاکس نیوز زیاتوي امریکا او د هغوی ملګرو هیوادونو کڅ هم تر اوسه ځان د افغانستان له انتخاباتو لري ساتلی دی، خو هغوی به خامخا داسې ولسمشر غواړي چې د امنیتي تړون لاسلیک کړي. امریکا له افغانستان سره د امنیتي تړون د دې لپاره ډیر مهم بولي چې په دې هیواد کې د طالبانو او نورو سختدریزو د بیا واک ترلاسه کونې مخه ونیسي.
مشال ته غوږ ونیسي چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو امریکایي ولسمشر براک اوباما ویلي چې هیواد به پر روس نوي بندیزونه ولګوي. نموړي دا خبره آسیا ته د سفر پر مهال په فلیپین هیواد کې یوې خبري غونډې ته وکړه. ولسمشر اوباما ویلي چې د دې بندیزونو هدف روس دې ته حاصل دي چې په یوکران کې د کړکیچ کمولو لپاره ګامونه پورته کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورت خپور کړی چې غټي کې بیا هم له بوریوال کاکړه ورو.
امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلی دی چې پر روس لګیدونکې دا نوې بندیزونه به نن یعنی د اپریل پر 28 نیټه اعلان کړي. هغه وویل چې روس په ویانا کې د سوي تړون لمخې په دې کې پاتې راغلی دی چې په اوکراین کې کړکیچ راکم کړي، نو ځکه پرې دا بندیزونه لګول کېږي. ولسمشر اوباما آسیا ته د سفر پر مهال په فلیپین کې وویل چې دا بندیزونه به پر ځینې اشخاصو، کمپنیو او یو شمېر ډیرو مشهورو ټکنالوژي پوهانو ولګول سي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې روس د دې لپاره یو سولیزه لاره لري چې په اوکراین کې روان کړکیچ هوار کړي، خو دغه په وینا روس تر اوسه پر دې سولیزه لاره نه دی روان شوی. نوموړي وویل چې که روس د اوکراین پر وړاندې نور تاوتریخوالی رامنځته کړ، نو د بندیزونو بل پړاو به داسې وي چې د روس بانکي او دفاعي څانګې به په نښه کړي. امریکای ولسمشر وویل چې د دې بندیزونو له لارې دوی غواړي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین دې ته وهڅوي چې د اوکراین شخړې کمولو په لړ کې یوازې خبرې نه بلکې عملي ګامونه واخلي. د اروپای ټولنې ډیپلوماټان هم نن د اپریل پر 28 نیټه د دې لپاره غونډه کوي چې پر روس د نوي بندیزونو لپاره سلا مشوره وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روس پلوه وسلوال بیلتون غوښتونکو نن د اوکراین په ختیځ کې د پولیس یوه تاڼه او انتظامی مرکزونه نیولی دي. د یادې سیمې انتظامی چارواکو ویلي چې د بیلتون غوښتونکو هم هغه غوښتنې دي کومې چې هغوی د نورو سیمو له نیولو وروسته کوي. رپورت لیکي چې دا روس پلوه وسلوال بیلتون غوښتونکي غواړي چې له اوکراین د بیلیدو لپاره ټول پښتنه وسي او فدرالي نظام رامنځته سي.
د مشال ترڅنګ وسي هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو، برتانوي ورسپانې ټیلیګراف په افغانستان کې د هلیکاپټرو په پیښو کې د برتانوي پوځیانو مرګ ژوبلې ته په کتو په دغه هیواد کې د برتانوي سرتیرو ماموریت په اړه لیکنه خپره کړې ده. د هلیکاپټر وروستۍ پیښه د شنبې یا خالی پر ورځو شوه چې په کې 15 برتانوي سرتیري ووژل شول. د مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې تر شاوخوا 150 کلونو په هلمند ولایت کې تر خونړۍ وتو کلونو وروسته د برتانوي سرتیرو ماموریت پای ته رسیدو دی. د شنبې یا خالی پر ورځ په هلمند کې د برتانوي ځواکونو د هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې 15 برتانوي پوځیان ووژل شول. له دې پیښې سره په افغانستان کې د وژل شویو برتانوي سرتیرو شمیر 453 ته ورسید. ورځپاڼه لیکي د شام او اوکراین د بحرانونو له کبله ښایي په افغانستان کې د برتانیا ماموریت په اړه په خبرونو کې ډیر څه نه لیدل کیږي، خو رښتیا دا دی چې په هغه هیواد کې شاوخوا 15,000 برتانوي سرتیري لا هم له خطرونو سره مخامخ دي. د برتانوي پوځیانو ماموریت دا مهال په افغانستان کې د افغان ملي ځواکونو د غړو روزنه کول دي او دوی اوس په جګړو کې برخه نه اخلي. په 2018 زیږیز کال کې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 برتانوي سرتیري پراته ول. دوی د هلمند په شاوخوا 130 اډو کې ځای پر ځای ول او شاوخوا هر ورځ به له جګړو سره مخامخېدل، خو اوس د برتانیا سرتیري د هلمند د بیسټین په اډې کې پراته دي او د 2014 زیږیز کال تر پایه به دا اډه هم وتړل شي. د نور هیواد په څیر په هلمند کې هم د امنیت ټولې چارې افغان پولیسو او امنیتي سرتیرو ته سپارل شوې دي. قومندانان وای افغان امنیتی سرتیرو په دې وروستیو کلونو کې ډیر پرمختګ کړی دی. په هلمند کې د 2008 او 2009 زیږیز کلونو پرتله وس امنیت ښه دی. په هغه وخت کې برتانوي سرتیري د هلمند د والی لودانی لری نشول تللی، خو له دې سره سره برتانوي قومندانان اندېښنه لري چې ښایي افغان ځواکونه د دې وړتیا ونه لري چې بې له پیسو، بې له سامان او د نړیوالو ځواکونو له ملاتړ پرته به یوازې د خطر مخې ته ودرېږي. ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي اوس د مرګ ژوبلې فشار هم له برتانوي سرتیرو افغانانو ته اوښتی دی. افغان سرتیري اوس هم په دومره ګڼ شمیر کې وژل کیږي او ژوبلېږي چې برتانوي قومندانان اندېښمن دي چې آیا ځواکونه به وکولی شي چې د خطر مقابله وکړي او آیا هم دومره مرګ ژوبله به ورته مسلسل اوړي او که څنګه. پوځي مشرانو د برتانیا وزیر اعظم ته یو پلان وړاندې کړی و چې تر 2014 زیږیز کال وروسته دې هم په هلمند کې خپل ځینې مشاوران وساتي، خو وزیر اعظم دا پلان رد کړ. ورځپاڼه زیاتوي خو په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو د ماموریت پای دا معنی نه ده چې په هغه هیواد کې به هیڅ برتانوي پوځي حضور ونه لري. برتانیا ویلي دي چې په افغانستان کې به ځوانان افغان سرتیري وروزي. سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو
فنی زیارتا یو ډالې
د تیخو ګلابا یت زړه سے ګلابا
دغه لړې به دوام لري
خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري
اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې په خلکو سره هغه شریک کړم
سرویتا سدنه پر اس دماسیګر په سلور نیمه بجې
او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې اوریدل مهیره وي
اوریدونکو د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ د نهم او دولسم ټولګیو د پښتو مضمون نه د عدم تشدد د فلسفي د بانی او خدای خدمتگار باچا خان په ژوند لیکل شوی یو باب او د فلسفي شاعر غنی خان یو نظم لری کول غواړي دا بدلونونه بعد راتلونکي کال په دغه بدلونونه بعد راتلونکي کال په تعلیمي نصاب کې شامل ولې شي په دې اړه د فرخندې اسد دا رپورټ ورو
د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب اداره ټیکسټ بک بورډ دغه صوبې په تعلیمي ادارو کې د دولسم جمعات د پښتو ژبې له کتابه د عدم تشدد د بانی باچا خان پر ژوند او هڅو د ازادۍ سپسالار تر نامه لاندې لیکل شوی باب او د نهم جمعات د پښتو له کتابه د وتلي فلسفي شاعر غنی خان نظم لری کول غواړي دا شان دوی غواړي د پښتو په کتابونو کې نور بدلونونه هم راولي د دولسم جمعات د پښتو کتاب دریو لیکوالو پروفیسر یار محمد مغ پروفیسر ډاکټر همایون هما او زبیر حسرت ترتیب کړی وو د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب اداره د صوبې ټولو تعلیمي څانګو ته نصابي کتابونه ترتیبوي او د دغه کتابونو بیا کتنه یا ریویو په ایبټ آباد کې د کامی بیا کتنې کمیټه یا نېشنل ریویو کمیټه کوي او دا شان یو مضمون په نصاب کې شاملېږي د دولسم جمعات لپاره د پښتو کتاب یو ګډ لیکوال زبیر حسرت وایي باچا خان د پښتو یو ملي اتل دی او یو داسې بې ضرره شخصیت چې په اړه هیڅ څوک هم باید اعتراض ونه کړي او نه هم باید دغه مضمون له کتابه وستل شي
موږ په شریکه درې کسان روم کا والا شو چې تاسو د لمستم کتاب جوړ کړي هغه چې موږ جوړ کړ پای کې په نصر نگاران کې یو سړی شامل و دا روم دی عبدالرؤف نصیروی سي موږ دا وی یو مضمون راوښته چې هغه په بچا خان باندې لیکل شو موږ چې زموږ مشران دي زموږ اتلان دي دا غارې د پاره دې مبارزې کوي قربانې ورکړي دي نو چې بچا خان دا بے ضرر بے ضرر شخصیت چې دی او پښتنو لپاره دومره زیار کړی دی محنت کړی دی چې دغه دې کړی دی د پښتونستان تاریخ باندې د دسمبر 2014 کې غیر سي شوی دی هلته چې کوم کسان دی له هغه تیو سیدن هغه د سکول استادان یا د کالج عام لکچران ولا د هغه په کار دي چې په ډاکټرز باندې دا ریویو شوی دی هغه ویلي چې دا پوره سبق دی
د خیبر پختونخوا له نهمه تر دولسمه د پښتو کتابونو د بیا کتنې کمیټې یو غړی پروفیسر فضل نصیر بیا وایي دوی ته دا نه دی ویل شوی چې له پښتو کتابونو د باچا خان مضمون وباسي بلکې دوی ته د ځینو اعتراضیه لیکنو سمولو خبره شوې ده
نو زه دا کمیټې ممبر وم چې کوم کریکولم بورډ ارتباط والا جوړ کړی و هغه د دې ممبر وو هغه چې کوم انتظار نه ویل چې نه تاسو باچا خان سبق وباسي یا د غنی خان نظم وباسي هغه صرف دا خبره کړې و چې تاسو دا د کریکولم سره وګورئ چې دا کتاب مصنفینو ټیک لیکلې دی که غلطي لیکلې دی چې کله موږ وکتلو نو مصنفینو په هغه کې ځینې ځای کې غلطۍ کړې وي هغه غلطۍ موږ یې کړې دي
د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ د پښتو پروفیسر احمد رشید وایي په نصاب کې د پښتو کتابونو د بیا کتنې کمیټې دا وړاندیز کړی چې باید پر باچا خان او غنی خان د نهم او دولسم جمعات لپاره د پښتو کتابونو کې لیکل شوی مضمونونه دې لری کړل شي خو د هغه په خبره په دې اړه لا هم سلام مشورې روانې دي
نو دا کتاب چې کړه اونې کله شنو په دې کې په دغه باندې کتابونه چې دي هغه پکې بزیات یا به هر څه چې دې باندې دغه شوی دي خو په هغه باندې خبرې روانې دي پی ٹی آر سی صرف دغه کمین کړي چې دینه دا سبق لرکه کنه پی ٹی آر سی کړي دا غوی رائے دا غوی کړي دي غوی هغه رائے چې دا دا با فقطن کې دینه پس سلیک کو بیٹي په دې باندې کیږي دا غوی نه پس بیا ریزلټ او چې دې سره
د پښتو په کتابونو کې د باچا خان غنی خان او نورو پښتنو اتلانو په اړه مضمونونه او د غنی خان یو نظم په 2009 کال کې شامل کړل شو ل دغه ورستو د پاکستان په آئین کې د اتلسم ترمیم لاندې د نصاب جوړولو ذمہ داری صوبو ته وسپارل شو په پېښور کې د باچا خان ټرست چلونکي او د سیاسي چارو څېړونکي خادم حسین بیا وایي د پښتو په کتابونو کې د دې بدلونونو وجوهات سیاسي کېدلی شي.
غنی خان سبق دی یو د ګډې وډې په نوم چې کوم باغت پوتین رساله کې لیکل او بل د باچا خان باندې د 1000 په نوم چې کوم مضمون دولسم جماعت کتاب کې هغه دل لیکل شي. وزارت تعلیم بهر حال د یو کارکون دی د فطر د خط ایشو شو ټیکسټ بوک بورډ ته.
د خیبر پښتونخوا د پښتو تعلیمي نصاب کې له 15 تر 12 جمعه د پښتنو شاعرانو، لیکوالو او اتلانو په اړه مضمونونه شامل دي چې پکې حاجی صاحب ترنګزی، باچا خان، غنی خان، مولانا عبدالحق او ګن نور رازی.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګم شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اوري راه نمونه را
د پښتنو کلتور څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلتور.
کلتور په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلتورونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آکسفورد یونیورسيټي پریس په مرسته د ورځنی ادبي فېستیوال پای ته ورسید. په دغه میله کې د پښتو په شمول د مختلفو ژبو شاعرانو، لیکوالانو او عامو خلکو ګډون وکړ. له اسلام آباد پرې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل موږ ته دا رپورټ را لېږلې دی.
اسلام آباد کې د اتوار په ورځ ماسخوتن دغه درې ورځنی ادبي فېستیوال پای ته ورسېدو کوم چې د آکسفورد یونیورسيټي پریس لخوا تابع کړی شوی و. فېستیوال کې د اردو، پښتو، بلوچي، سندي او پنجابي سره سره د نورو وړو وړو ژبو شاعرانو، ادیبانو او عام خلکو لوي شمیر کې ګډون لرلو. په دې موقع لیکوالو او ادیبانو د خپلو مقالو او تقریرونو په ذریعه د ژبو په اهمیت رڼا واچوله. د ادبي فېستیوال جوړولو په حق له مشال ریډیو د آکسفورد یونیورسيټي پریس پاکستان مشرې میرمن امنا سعید نا تپوسکو نو دی وے
اس کا اصل میں مقصد تو یہ ہے کہ
ددی اصل مقصد دادی چی مون نڑے تا دا پاکستان یو نو اڑخ او خایو پاکستان کی ډیر تخلیقی کار کیگی دل تلوی ادبی خزانہ دا او بل مقصد دا وو چی مون غختل خلق یو بل سره او وینی ز مختلف فکرونو خیالونو خلقینی وی خبر وکڑی او یو بل پوهشی نو دے سره با مینا پیدا شی یو بل تبا نسیرا شی او امن با وریگی.
همدار اس کلم مشال ریڈیو دستور کی د پختنونو نمائندگی دا پارا راغلی لیکوال محب وزیر نه تاسو کو چې دا قسمه دستورو سره با پښتو ادب او پښتنو ته سمره ګټه ورسی نو دوی
دلته چونګه ټول دی الیټ کلاس خلک راځي نو دیتا د پښتنو هغه اصل تصویر مخه تراشي چې پښتنو ټول دهشتګرد نه دي، جاهلان نه دي، ټول چوکیداران نه دي. پښتنو کې تعلیم یافته خلک شته، خخ سوچ والا خلک شته، شاعران شته، پکې ناول نگاران، افسانه نگاران، دا ټول ارسه پکې شته نو دا یو فائدہ ضروري دی.
دستوره کې ګډون کوونکو پښتنو دا یو ښه کوشش وګڼلو خو دوی د منتظمینو نه بازګیلې هم وکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ننګیال یوسف زی وینا وا
دا یو ډیره خبره ده ځکه چې ادب خو یو افاقي سیس دی، دا مونږ د یو علاقې یا د یو جبې پورې یا د یو خاص فرد پورې نشو مخصوصولی. یو کمی ما محسوس کو چې د ادارې ایکسپورت پریس والا دلته پښتنو نمائندګي د کتابونو په حواله سره نه وځي چې دا لټریچر فیسټیوال نه او کوپرس کدی ته دوی دا کومي نمبر کوي نو دا یو کمی وو پکې.
مشال ریډیو چې کله د ننګیال یوسف زی ګیلا د دستوری مشرے میرمن امنا سعید پوڑاندے کے خوانو دی ہوئے
ہم نے تو کہہ رکھا تھا کہ جو
مونگ ویلی وو چی سوک سٹال لگول غواڑی اغوی دی راشی مونگ سے دے ملاو شی خود پختو دا پارا مونگ تا سوک راغلی نبو مونگ تول خلکو تا دا خبر رسولی وا او چی سوک راغلل مونگ دا اغوی سٹالونا وو لگول زستاس پا ذریعہ تول پختنو لکوالو چاپ خانو او نور خلکو تا وایم چی بلزل دی راشی او سٹالونا دی وو لگوی.
ادبی فیسٹیول کے دا نورو ترسنگ پختنی لکوالی او شاعران هم دا چانا شاتنوی او دې دوران پروفیسر سلمہ شاهین او میرمن حسینہ گل د پښتنو زنانه او نمائندګي وکړه. د یادونه ده چې د آکسفورد یونیورسيټي پریس لخوا اسلام آباد کې د دین وړاندې هم پروس کال دا قسمه دستور شوی و او دا د دغه سلسله دویم پروګرام و. د درې ورځنی فیسټیوال کې په مجموعي توګه 8 شپې ته غونډې او دستوري وشوي چې پکې ترسلو زیاتو ادیبانو مقالې وړاندې کړي. د دوران د سوار لسو کتابونو مخکتنه هم شوه. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د نه دورزی 19 پروگرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجه د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجه د کرخه په غاړه په 8 منټه د پاسا 2 بجه
حجرا
په 3:30 بجه
سروي
په 4:30 بجه
اوریدن کو د خیبر پختونخوا سوات د کابل تحصیل په سرسینی کلی کې یو ځایی ادبی ټولنې د سپرلی مشاعره جوړ کړه چې په کې د سیمې یو شمیر پیژندل شوو شاعرانو خپل شعرونه واورول او د مشاعرې له ګډونوالو یې داد ترلاسه کړ. په سوات کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پرې رپورټ راکوي.
د سوات مرکزی ښار منګولی نه 15 کیلومتر لرې د تحصیل کابل سرسینی کلی کې زی ادبی ټولنې د سیمې زلمی شاعران راټول کړي او په کلی کې یو خوندوره مشاعره وکړه. مشاعره کې زیاتره زی زلمو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. ولې د سیمې پوهان شاعرانو پکې هم ګډون وکړو. د مشاعرې کوربه سکندر شاه سکندر په دغه موقع وویل چې دا سیمه هم په تیر وختونو کې د بدامنۍ ښکار شوې سیمه وه، ځکه دلته کې ادبي غونډې کمې شوې. دوی ویل چې دلته مقامی شاعرانو زیاتره د هغه حالاتو په تناظر کې خپل کلامونه جوړ کړي دي چې پکې زی زلمی احمد ندیم وایي:
د علم درنا مشال میترونی د لاسونو جذبې می خلق وجنی، ولولې می خلق وجنی، زما ژړرک د مینې دیو نفرت ور پکې ګوري، هغه را سره نشتی په هغه می خلق وجنی، زفت خېګړی توري وفا ننګ ته پښتون وایم، نور سرخو د دې توري په معنی می خلق وجنی.
د رنګا قربا وخت په وخت شاعران را بلل.
مرتضی شاه ارمان ته خواست کوم چې هغه خپل کلام وړاندې کړي.
یو خوا د ګلو باغ دی، بل خوا ګل رنګ جانان، او څنګه ځان ټینګړم ورته زه د ښکلا لیونی. او بل شعر دی: لږه جړای وکړه په یو کوڅه چې تیر شو، بیا یې سر وګرو شو په خندا لیونی.
مزم شاه مزم
جانانه، خدای دې نه کړي چې په ژوند کې دې رسوا کړم، په تا پسې که جاړم خو وایم بل څه بل څه.
اوس زو تاجبر خان ملنګ صاحب کې د صحابۍ نه تشریف راوړی دی، هغه ته خواست کوم چې هغه راشي خپل کلام تاسو ته واړوي.
پښتون زلمی یم په دې خپل خور نن غواړم، زه د سر تیرو لیونو غونتې غورزنګ غواړم. پښتون زلمی یم زه.
مشاعره کې ګډون کوونکي د سوات مشر شاعر انیب قیس ویل چې د دې سیمې زلمی شاعران تکړه دي، ولې لږ مهنت ورته پکار دی.
نن چې ما په دې ظلمو کې واورېدنو په دې کوم څه داسې کسان ما ولیدو چې کدی لږه خواري وکړه او د یو بل سره یې ناسته پاسته او د خپلو محترمو سره، نو دا به ډېره زیاته ښه شي او دیو کې به مخکې ته کسان راشي.
د مشاعرې مشر میلمه د ملکن څخه تعلق لرونکی اقبال شاکر و چې په دغه موقع ښاغلي وویل:
دا زرخیز پټي، دا رواني اوبا، دا خوږې خوږې هواګانې او پښتنه پسړی کې موجودی، هیڅ یو رکاوټ نشته د خشیر د پاره دلته. او کله ناکله غم او درد هم، نو دردونه خو مونږ ډیر ولیدل او اینو هم صدا زړه درد، صدا سماج درد، صدا نظام درد، دا خو مونږ اینو یقینا چې بالکل موافق حالات دي د شعر د پاره دلته.
مشاعره کې مقامی او د نورو سیمو څخه راغلي د دیرشو نه سیوا شاعرانو خپل کلامونه اول چې ورته په لسونو زی خلق او ردو ته راغلی وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
که پښتو وای مشال ریډیو وار.
اوریدونکو د خبرونې د پای شیبو ته رسیدلی وو. د بشیر ګواښ نه د خبرونو لنډی سورو.
نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوز او د دې ملک د جاسوسي ادارې ISI د مشرانو سره ملاقات وکړ. د وزیر اعظم د دفتر یو وایان مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د پاکستاني طالبانو سره په خبرو او د ملک په امنیتي حالاتو خبرې وشوې. نن ماسپښین کراچۍ کې دیوبندي طاهریه مدرسه کې شوې چاودنې درې زده کوونکي وژلي او 15 نور یې زخمیان کړي دي. ډاکټران وایي په زخمیانو کې د دوو حالت ښه نه دی. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان پرون کوړی کې د حکومت سره د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو د کمیټې د استازي مولانا سمیع الحق سره خبرې کړې. د نوموړي ویاند ویلي دي چې دواړو مشرانو په مذاکراتي بهیر خوښي ښودلې. د
د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د لشکر اسلام وسوالې ډلې په خبر ایجنسی کې میشته د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ خلکو ته د سیمې د پرېښودو ویلي. د چارواکو په خبره له دې خلکو غوښتنه شوې وه چې یا دې د افغان طالبانو په خلاف د لشکر اسلام مرسته وکړي او یا دې سیمه پرېږدي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د مخالفو طالبانو د نظامي کمیشن د مشر ملا عبدالقیوم ذاکر بدلون د سولې لپاره ښه خبر دی. دغه کس په باره کې رپورټونه راغلي وو چې هغه د طالبانو د کوټې د شورا له دغه دندې استعفا ورکړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتو د اوریدو کمیشن وایي تر اوسه سره لاته دوه امیدوارانو د ابتدایي نتیجو په اړه شکایت جمع کړي دي. د دې کمیشن ویان نادر موسینی وایي چې عبدالله عبدالله ورسره اویا او ګل آغا شردیو سره یو شکایت جمع کړی دی. د مصر په قاهره کې عدالت پر هغه جمهوری پلو ګوند پابندي لګولې چې 2011 کال کې د حسنی مبارک په لیر کول کې مهم رول درلود. د اپریل 6 تاریخ تحریک په نامه د ډلې په اړه سپریم کورټ فیصله کې ویلي چې کارونه د مصر د ریاست حیثیت ته ځان رسوو او د مرس په نوم د وایرس له امله په سعودي کې د مړو شوو کسانو شمېره مخ په زیاتېدو. اوریدونکو د خبرونو ولدی لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اورسیدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیو ریډیو خبرونه واوري او ما هارون بچا بشیر غوا خو زمون تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي. د الله پامه.